مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې د تاسو موږ کلاس ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د روانو محدودیتونو په بعد په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بے برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان خزو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم 3.5 کاله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع کړي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او نن ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې د ورېدلو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي دي. نوموړي تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره و 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 متره ته رسیږي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې دا خبر ورکړی چې خدای سرګندن نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15 ویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیې دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې یو شپې ته اوکراینی بي پیلوټ الوتکې ویشتې چې ډېری یې د اوکراین پولې ته په څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روز واویتاسیا ویلي چې څلور هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډوه او لږ تر لږه اته الوتکې لاره بدلولو ته اړ شوې دي. د روستوف سیمې د سیمه ییز والي یوري سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ښار او شاوخوا سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو د لویدلو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. مسکو او کیف په نږدې 3 کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بي پیلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لرې ملکي سیمو ته زیان اړولی دی. قدرمن اوریدونکو زه فرشتہ صحاک د دې خبری ټولګې په وړاندې کولو کې ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په پلاس افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزه هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې ترڅنګ دا راپور به هم اوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرطه دفاع وکړي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام پس ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنی راپور هم شته، را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
څنګه خبری ټولګه ته بیا هم خرغلې پایل کو په راپورونو. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 تنو پورې افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو د دغه شمیرې په نیونو باندې څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میش یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان هم نیول شوی دي چې قانوني اسناد درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولی دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش مې نیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تاڼي ته ډیر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته به، او ټول چلوالي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
مخ هم داوس د پولیسو پټانه کیو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دل تر اوسه دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم له کړه وډه کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیکي د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
تمام کسایی که ویډیو مو تماشا میکنن خواهش میکنم که ویډیو ها را دزبدست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزه هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزه لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور سستون لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ول ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغې ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو نوري ورز بشو د خبرونه بل راپور ته. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقوقو څخه پرته له کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتونکي دي. په همدې اړه د سنا ککر راپور ته بخښ شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستی دي. له زده کړو بې برخې او نجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه پار کړي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هر کلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
په هم خرغلی ازادي راډیو او ری تاسو کولی شئ زمونږ د راپورونو ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولئ. ور بشو د خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کار لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د اسانتیاو برابرولو په اړه د همغږۍ ناسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون یې له ځینو نورو ادارو په پینځه اړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهرو کاریګرو د استولو په دې اړوند نورو مسایلو لپاره هوکړه لیک جوړ کړي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شو.
داس خای چې پینځه لس کاله اندازه مو تیر کړی دي شپږ کاله اوس خو زکه به کورای چې خودلته کاروبار نشته مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکی خیواګل و چې پینځه لس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګار دی ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته او کورنۍ ستونزه ورپسې دي نو اوس د دوا جناب به کورې سره نوسي ویزې نه خلاصېږي ویزې باندې ستونزې ډېرې دي کنه ځکه چې هویڅوګه نشي تلار ته یوه هیواد ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دو چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي یا د بهر هیواد سره واغېږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا و کاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر در دا شوی نه کړی شو مانا اوس په حال د دوه کاله کې برې کاله چې موږ په کار اوس نظام ختم ده دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کیږي کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي و اته کاله مو تیر کړی دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه اما راتره غلای د مونږ یو پر یو روپی کارونه دکړه بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانون لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کاوه. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کابو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23 په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمینه برابره کړي خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر زوهی تتللی دی. د قطر یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوی واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له حسین احمد زئی واورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلود، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برښنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمېر خلک د برښنا د نشټون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. دا چې کومې لارې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنورد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوي د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کېږي. غواړم یو سولر واخلم، خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده. خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کېږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم و رو نمیتونیم.
د کابل خاری و بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تبا ویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ پا افغانستان که برېښنا ډېر لګوي. په څلور ویشتو ساعتونو که مو و یا اته ساعت برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډېر وي. موږ لاسي څراغ او چارچي څراغونه کارو، خو دا د برېښنا ځای نشي نیولی او ډېر وخت لپاره کار نه کوي.
زیاتې به وجود میره و در ازمدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق یعنې د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولی ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده، یوازې چې څراغونه روښان کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د بریښنا د نشټوالي پر مهال له بیلابیلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برقي مشکل راځي، بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، بیا هغه په سولرو چاچي یا د ماشینانو چاچي، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمې څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندي حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمېر خلک په ځانګړې توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونې ته ښه راغلئ. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت د ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغېزمن کړي چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوې سیمې اوسیدونکی محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپلو کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوې په سیمه کې شاوخوا 45 کلي د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلي د هر کلي تقریبا د 50 کور اندازن هر کلي داسې دي. نو موږ د اوبو دپاره برمې نه لرو، اوبه په ریاړیان کې ده ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه اوس هر ټوله غرنی سادهختی د استقبال د علاقه ویني. نو بل زموږ هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دی کسوې، دا هغه رقم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د ساحه خلک هغه دونه وسط پک نه لري چې کار یې کوي.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرنې او مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي د کروندو لپاره اړینې اوبه نسته او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ سي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکي وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهارېږي چې له امله د کرنې لپاره اوبه نسته.
دغه زموږ ولس ډېر خوار وزار دی. دا زموږ علاقه وچه علاقه ده. دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو. اني موږ د نړیوالو سره دغه د کومک غواړو چې موږ ته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
دا موږ وطن کې خو نو وچکالی ده. دا کاریزونه په خوا تقریبا 30 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلی وتړل سي. دا کاریزونه ګر فعال کیږي، وطن به فعال سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یاد ولسوالۍ ولسوال مولوی رحیم الله محمود بای په یاد ولسوالۍ کې څو کوچني چکډمونه جوړ شوي دي او په راتلونکي کال کې د کڅۍ په نوم د یو لوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه در سوی ځکه دلته جنگونه ډیر زیات بولو. نو کوم خدمت د بیا رغونې دلته نه در سوی د سړکونو په باره کې او د بندونو په باره کې او د مکاتب او د کلینیکونو په باره کې خدمت زیات نه در سوی. خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د عمارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ته حقداري ده دغه سید امارت توجه ورته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار شهر جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پرته ده، ل ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېری خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزه یې حل سي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.